ملک صاحب که دی اجازه وی دو خبر می در سره کولی.
څه خبره ده نوروز خانه؟ وکه خبره دی وکه.
ملک صاحب که یو د خیر کار وکی.
وای نوروز خانه چې زما په وس پوره دی ولې نه؟
ملک صاحب ته مو مشره او سپین ږیره یې، راځه د عاشق او چنارګل دوی ترمنځ سوله وکه چې بیرته سره پخلا شي. وبال لري
عاشق څوک دی؟ چنارګل څوک دی؟
د خوشحال خیلو د کلي دی.
څه دا کلی چیرته دی؟
پلار جانا په راډیو کې د هیلو ډانګه یوه ډرامه خپرېږي، نوروز ورور هماغه ډرامه درته یادوي.
یاره نوروز خانه له خندا دې مرګ، دا خو ډرامه ده، ډرامه زوره وره.
ښه نو ته اوس د دوی ترمنځ روغه کوې؟
هو ولې نه، خو اول به زه په راډیو کې د هیلو ډانګې ډرامه واورم، بیا به ورشو.
منم لکه زلری شمر ده خوره ولا کیره نو اخلی
په څه خبره مو شور ده وولړو.
چنارګل کاکا ته د ملالې ته وګوره، منې رانه غستې ده نه راکی.
ملالې ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده؟
چنارګل ماما شمس ډیر مردار خوره لګ دی، زکه خو تل مریض وی، کله نه ولې وبس کی، کله نه ولې زایونو کې لوبي کوي، اوس زده مردار مڼه خوري. ته دې مڼې ته وګوره.
وی دا خو پر احتیاج ډیر نه ولیدا شمسا، ملالای خوای دا مانا خو د خوړلو نه ده.
چنارګل کاکا د کلی ټول ماشومان انداسه منی خوري، یواز زه خو نیم.
اوهو د کلی ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوه خو نه دی، کپو نشي ټول به ناروغ شي.
دا خو اسانه کړ دی، د هیلو ډنګ ډرامه دی ووري ټول به پوشي.
وا وا څخه په خبره دی وکړه، رښتیا چې وخيار ملاله کده هیلو ډنګ ډرامه ووري نو د روختیا پاتله به په ډیرو خبرو پوشي.
دا راډیو ډرامه زمنګل رادیو او په ټول افغانستان کې لګړو رادیو غانو څخه ووري.
د هیلو ډنګ دهیلوړانګا ساسو د ژوند تمثیلونکې راډیو ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي، په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
واشو قبیات خبره ده چې ټول دی غاړه تا چولې او ډنګې
دلش چناریا چرن ډیر یو ضروري لال کو
د څېلان
هیلو ډنګ د ډرامې.
ها ها وای څه وای
و خلکو، تاسو ته وایو د هیلو ډنګ ډرامه مه هیروئ، خامخا واورئ.
نارینه خزینه ماشومان ټول واورئ.
کور دې ودان چنارګل، ته مې ډیر ښه ملګری.
دا راډیوي ډرامه زمنګ له راډیو او په ټول افغانستان کې لګړو راډیو غانو څخه واورئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. کله وی خو په افغانستان کې اوس ډیر ځوانان دندې نه لري او په کور دي، لا بلې خوا ځینې داسې آنلاین فرصتونه هم شته چې که ځوانان پسې وګرځي او زده کړي ځان ته یو کاروبار پرې جوړولای شي. خو دا فرصتونه کوم دي؟
بیلابیل لارې دي، په ویب سایټونو جوړولای شي، چینلونه جوړولای شي، آنلاین صرافي کولای شي او آنلاین خدمات وړاندې کولای شي.
آنلاین کاروبار څنګه د ګټې تر حده رسیدلی شي؟
یو سړی کار پیل کړي، هغه کېدای شي شپږو میاشتو کې وکولای شي پیسې وګټي، خو لکه سمارت کار وکي کولای شي میاش کې پیسې وګټي.
او د آنلاین کار په محل کوم خبرو ته باید پام وشي؟
هغه څوک چې په کومه برخه کې ورته لري، استعداد لري، نو هغه دي د خپل استعدادونو یا ورته په نظر کې نیول سره آنلاین کاروبار پیل کړي.
کدا خبرونه تر پای ووري پوه بشي چې څنګه ځانته یو آنلاین کار پیدا کړی. انلاین کاروبار ته په نورو هیوادونو کې ډیرو ځوانانو توجه کړې چې اوس ډیرې د دې کارونو له برکته د ښه عاید څښتنان دي. خو په افغانستان کې چې د ځوانانو د بیکاری کچه لوړه هم ده، دې برخې ته ځوانانو یا پام نه دی کړی یا باور نه لري چې د انلاین کاروبار د لارې دوی ګټه وکړي. په اوس وخت کې انلاین صرافي، د انلاین خدمات وړاندې کول، فریلانس کار کول، ویبپاڼې، ویبلاګونه او چینلونه جوړول هغه لارې دي چې د پیسو زیرمې ته د ځوانانو لاس ور برابروي. د پکتیا اوسیدونکی عبدالله زرمتی وایي که انلاین کاروبار ته ځوانان پام وکړي، د بیکاری کچه به ورسره کمه شي.
د بیکاری له منځه وړلو لپاره لارې چارې ډېرې دي. خپل ځوانان لاس په کار شي، چې یوه لارې مثلا د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کول. خوشبختانه که وایو په دې تېره لسیزه کې هغه کې ځوانان انټرنیټ ته ډېر لاسرسی لري. تقریبا که وایو اټکلي کېدای شي 15 میلیونه ځوانان انټرنیټ ته لاسرسی ولري. په فیسبوک، یوټیوب دوی ته ډېر لاسرسی لري. نو دوی کولای شي چې د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کړي. بېلابېلې لارې دي، په ویب سایټونه جوړولی شي، چینلونه جوړولی شي، آنلاین صرافي کولی شي او آنلاین خدمات وړاندې کولی شي. زموږ یو څه بېلګې لرو هم، ځینې ځوانانو په دې برخه کې کار شروع کړی ده. آنلاین برخه کې دوی ډېر کار کوي.
بسم الله همدرد هغه ځوان دی چې آنلاین کاروبار کوي. دی وایي د دندې له ختمېدو وروسته یې ډېرې سختۍ وګاللې. د شپې تر ناوخته یې ټکسي چلوله، خو یو وخت چا ورپام کړ چې په انټرنیټ کې هم پیسې شته چې دی ګټلی شي.
یو وخت چې وظیفه مې ختمه شوه، کندهار کې مې دنده درلوده، بیا ماته تر ډېره وخته پورې داسې بله وظیفه پیدا نه شوه. نو بیا ما د بیکاري نه مې دې ته لاس واچوه چې حد اقل زه یو کاروبار وکړم. یو موټر مې واخیست، هماغه مې اخوا دېخوا ګرځو. بیا ملګری مې و، هماغه راته وویل چې داسې انټرنیټ کې کار کوي، داسې چاته مثال ویډیوګانې ایډیټ کړي، چاته لیکنې وکړي، نو داسې کولی شي چې ته یو عاید ترلاسه کړې. نو ما دا کار سمدلاسه شروع نه کړ چې څنګه ده، ما خپل کار ته دوام ورکړ. دریغه تر څنګ مې په دې باندې پلټنه وکړه چې زه څنګه کوای شم چې پیسې ترلاسه کړم. نو ویب سایټونه او یوټیوب او نورې لیکنې ملګرو سره نو بیا مې په دې اړه بېخي زیات پلټنه وکړله. اول مې په دې شي باندې ښه صحیح ځان پوه کړ چې زه څنګه کولای شم چې د انټرنیټ نه پیسې ترلاسه کړم. نو کله مې چې په دې باندې پوره تحقیق وکړ، بیا همغه نه وروسته ماته په یو بل ځای کې وظیفه پیدا شوله. نو د وظیفې تر څنګ بیا مې د خپل کار پرې نه خود ومیل چې وظیفه کله وي کله نه وي، باید ځان ته شخصي زه یو کار ولرم.
همدرد وایي په کمو امکاناتو یې کار را پیل کړ، خو اوس یې د آنلاین کار له برکته ژوند ډېر ښه دی.
یو کامرم پیدا کړل، درې څلور نفر مو پیدا کړل. نو موږ په د ټولنیز موضوعات چې دي دغه باندې مو ویډیوګانې شروع کړلې، چې مثال دا ویډیوګانې هم خلکو ته پند شي، هم سات ورسره تیر شي او هم دوی مثبت فکر ترې واخلي. نو هغه شو چې څلور میاشتې بعد چې ما کومه خواري وکړه، دغه نه بعد ماته د چینل یا مثال د خلکو سره چې ما پارټنرشپ کوم، نو دوی ماته پیسې شروع کړل. زه خپل ډېر کار کوم، نو د دې کار بدل کې ما د میاشتې 15000 افغانۍ پورې برابرېږي.
عبدالحمید ظفر د ننګرهار پوهنتون له اقتصاد پوهنځي فارغ شوی. نوموړی چې یو ویډیوي چینل لري او په پښتو ژبه د محاسبې مضمون تدریسوي وایي ځوانان کولی شي په هغو برخو کې آنلاین کار وکړي چې دوی پکې وړتیا لري.
هغه څوک چې په کومه برخه کې وړتیا لري، استعداد لري، نو هغوی دې د خپلو استعدادونو یا وړتیاو په نظر کې نیولو سره آنلاین کاروبار پیل کړي. او یو څوک دې کوشش نه کوي چې په کومه برخه کې وړتیا نه لري یا استعداد نه لري، هغه دې هم دغه کاروبار یا آنلاین کاروبار پیل کړي. دا ځکه چې په آنلاین کاروبار کې شرایط سخت دي، یعنی یو څوک نشي کولای پرته د چا له اجازې نه د هغه مواد خپاره کړي. زه په خپله هم له اقتصاد پوهنځي څخه فارغ یم او 9 کاله د مالی محاسبې په برخه کې مې عملی کار کړی دی. ما هم چینل جوړ کړی دی او د مالی محاسبې د تدریس لړۍ مې پکې پیل کړې ده. نو زما خپله هم همدا دوه غوښتنې دي، یو خو محصلین ترې استفاده وکړي یا د مالی محاسبې مینوال ترې استفاده وکړي، او دوم قدم کې په راتلونکي د مال لپاره د عاید یو سرچینه هم وګرځيږي.
په ځینو آنلاین کارونو کې پیسې ژر لاسته راځي، خو ځینې بیا داسې هم دي چې د شرایطو پوره کول وخت نیسي. نجیب شمنوایی آنلاین کاروبار وخت او خواري غواړي چې په عاید بدل شي.
د چینلونه او ویب سایټونو شانتي هغه ستدي کلونو لپاره کار کړی ده، اوس په یو څه باندې بدل شوی. ځینې کسان غواړي ځوانان چې موږ باید ګټه دی غوښ شان ځینو کو، خو دا غوښ څو کال مزل کړی دی، غواړي په یو څو هفته یا څو میاشتو کې باید نتیجه ورکړي. خو که په دې برخه کې مشورې ورکړل سي ځوانان ته، یا ځینې پروګرامونه او شان دی سرچ کې کتابونه وګوري، انټرنیټ کې ډېر معلومات ترلاسه کړي، شاید د سلاري وې سي باور هم ورباندې پیدا شي او هغه لاري پیدا کړي چې دوی ګټه ځینو کې ګټه کول لپاره ممکن دام یو خلاره وې سي. اول وخت کې په دې کار وکړي، تدریجي شکل سره کار باندې وکړي ترڅو دا ګټې ته ورسیږي. بیا هغه وخت که ګټې ته رسیږي څو میاشتو وروسته یا ممکن کال ونیسي، په هغه وخت کې د ده ته باید یو کار په سترګه وګوري، پوره کار، یعنی مخکې لیږنه ممکن د زمینی کار په شکل باندې استفاده ځینې وکړای سي د کامیابۍ لپاره.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ.
دا چې ځوانان څنګه آنلاین کاروبار پیلولای شي، څنګه آنلاین کاروبار تر دې حد رسولای شي چې پاید بدل شي، او د آنلاین کاروبار پیسې له کوم لارو ترلاسه کیدی شي، په همدې اړه مولا رحمت دیوان سره چې خپل هم آنلاین کار کوي او په دې اړه کتابونه لیکلي دي مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
دیوان صاحب، ډیر ځوانان په افغانستان کې اوسګار دی، وای کار نشته، څنګه او لکونځي کولای شي دوی آنلاین کاروبار را پیل کړي؟
ته ټولو مهمه خبره خدا ده چې څومره پیسې فزیکلی په نړۍ کې پرتی تر دې ډېرې زیاتې په انټرنیټ کې آنلاین پرتی دي. د بیلګې په ډول باندې که تاسو لوی ویب سایټونه وګورئ، په ګوګل کې د دې په اړه سرچ وکړئ، کنه تاسو ته بیا پته لګي چې مثلا دا د یو هیواد تر بودیجی ډېرې لوی پیسې ګټي هر کال. نو که څوک غواړي چې په دغه ډیرو پیسو په دغه بلیونونو پیسو کې لږ شانې پیسې ځان تم ترلاسه کړي، نو هغوی ته پکار ده چې لومړی په دغه شیانو باندې ځان پوه کړي، تر څو پورې چې ځان پوه نه کړي دا پیسې څنګه راوستل کېږي له دغه ځایه بیا نشي کولی. هغې کې په ګوګل او یوټیوب کې سړی کولی شي ځان پوه کړي، بیا د دوی شرایطو باندې ځان پوه کړي، هغه شرایط چې دوی پوره کړل بیا دوی تر هغې وروسته پیسې ګټي. د انټرنیټ په برخه کې باید ته نوښت وکړي، ځان اپډیټ وساتي، تازه معلومات ترلاسه کړي، او د هر شي په اړه ته تر هرې ورځې دویمې ورځې ته زیات کار وکړي. ته چې څومره دویمې ورځې ته زیات کار وکړي هماغومره به ته ډېره ګټه ترلاسه کړي. کله چې یو کس کار شروع کوي هغه د لومړی خپلې وړتیا ته وګوري، بیا د خپل کار ته وګوري چې مثلا یو پلان ولري چې مثلا هغه زه کولی شم دومره کار وکولی شم او دغسې په طریقه باندې خلک ځان سره وساتلی شم. نو پرله پسې چې یو څوک کار وکړي نو هغه حتماً ګټه کولی شي او هغې دپاره به ډېر ښه وي چې ډېر ځرې کامیاب.
تاسو مخکې ویل چې مخکې دې چې یو ځوان دا کاروبار را پیل کړي باید پرې پوه شي، خو مثال کله چې د پیپوشو بیا را پیلوي څنګه یې دغه حد ته رسولی شي چې بیرته دا شاید دوی ته ګټه وکړي؟
یو سړی کار پیل کړي هغه کېدی شپږو میاشتو کې وکولی شي پیسې وګټي، خو که هغه لږ سمارټ کار وکړي کولی شي میاشت کې پیسې وګټي. یعنی دا دقیق وخت نه دی چې سړی د څومره وخت کې پیسې وګټي، دا ستا په کار پورې اړه لري. د بیلګې په ډول باندې که یو سړی غواړي چې په یوټیوب کې کار وکړي، کنه هغه ته ټولو دا مهمه ده چې د یوټیوب په هغه مهمو خبرو باندې ځان پوه کړي، له هغې وروسته کولی شي ځان ته اکاونټ جوړ کړي، هغې وروسته کولی شي ویډیوګانې جوړې کړي. د ویډیوګانو جوړول په اوسني وخت کې ډېر زیات اسانه کار دی. سړی کولی شي په یو موبایل باندې غږ هم ریکارډ کړي، ویډیو هم وکړي، ایډیټینګ کې هر کار پیو کولای شي. په یوټیوب کې به څو شیان ډېر مهم دي، یو سرلیک ډېر زیات مهم دی، تمنیل ډېر زیات مهم دی، مثلا که مکس چخکاری ډسکرپشن مهم دی، دا غي ټیکس ډېر مهم دی. چې په دې شیانو باندې یو کس پوه شي او دا شیان زده کړي نو دا غي یوټیوب چینل به ډېر لږ وخت کې پرمختګ کولای شي. دویم دا چې مثلا که تاسو په پیل کې چینل جوړوي او تاسو د یوټیوب لیدونکو کم وي، کولای شي په فیسبوک کې شیر کړئ، په ټویټر کې شیر کړئ، په نورو ځایونو کې شیر کړئ. یوټیوب به تاسو ته مثلا هغه وخت کې پیسې درکوي چې کله تاسو د یوټیوب زر سبسکرایبر پوره شي او څلور زره ساتونه واچ ټایم پوره شي. تر هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ چې د ګوګل ایډسنس ته اپلای وکړئ. د ګوګل ایډسنس د یوټیوب د پیسو د ګټلو پارتنر دی. کله چې دې ته اپلای وکړئ تاسو اتوماتل ته د ګوګل ایډسنس اکاونټ هم جوړیږي. تاسو کولای شئ د خپل جیمیل لاره بیا غره خلاص کړئ. د ګوګل ایډسنس اکاونټ او کله چې تاسو یوټیوب تاسو چینل وی منینو هغه دواړه تاسو سره کنیکټ کولای شئ او لاغه وروسته بیا تاسو کولای شئ چې پیسې ترلاسه کړئ. همدارس که تاسو غواړئ چې د ویب سایټ نه پیسې وګټئ یا د بلاګ نه پیسې وګټئ، هغه لپاره مهمه ده چې تاسو اول خپل بلاګ جوړ کړئ یا ویب سایټ جوړ کړئ. او دا غي تر مخ کې دا غي مهم شیان چې دي، مثلا په ګوګل کې شته، تاسو کولای شئ سرچ کړئ او وی ګورئ دا غي کې څو شیان مهم دي. څو شیان مهم دي، مثلا تاسو ډیزاین او هر څه کمپلیټ کړئ، دا غي لپاره ټولو مهم شی اس ای او دا سرچ انجن اپټمایزیشن. څومره چې تاسو د ویب سایټ خو یا د بلاګ خو او عمر کولای شئ تاسو ډیر خلک خپل کړئ، نو په غي طریقه باندې ځان پویول دي چې ترڅو پورې تاسو د ویب سایټ او بلاګ لیدونکو زړګونو ته ورسیږي، تاسو کولای شئ ګوګل ایډسنس ته اپلای وکړئ چې هغه ستاسو ویب سایټ او بلاګ اپروف کی وی منی، لاغي ورسته کولای شي پیسې وګټي.
کله چې یو څوک آنلاین کاروبار کوي څه ډول بیا غ پیسې ترلاسه کړي؟ یعنی د بانک لاري ترلاسه کولای شي که ځینې نورې لارې شاري هم شته؟
دغه داسې ده چې په آنلاین د کار کولو په اړه بلها پیمنت میتډز چې کار کوي، کنه په نړیواله کچه ډیر زیات دي. په افغانستان کې بیا موږ مشکل دا لرو چې دلته یوازې یو پیمنٹ سرویس کار کوي، یو پیمنٹ میتھڈ چې دی هغه د بانک لاره دی. مثلا په نړۍ کې په انټرنیټ په برخه کې داسې ډېر لوی شرکتونه دي چې هغه ډېرې چاته د بانک لاره بيخي پیسې نه نه ورکي هغه یوازې پیپال کاري پیپال یو نړیوال پیمنٹ سرویس دی او د لوی هیوادونو چې کوم دي هغه ټولو کې کار کوي کنه خو تر ټولو اسانه او بهترین لار چې دا هغه د بانک دا چې مثلا هغه ځکه کې تاسو کار وکړي چې هغه کې د بانک د پیمنٹ میتھڈ وي ځکه نور پیمنٹ میتھڈ سي دي هغه پیسې به راوستل ګران ده بلکې د ډیرو خو ناممکنه ده
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره
ډیر داسې ځوانان به مولیدلې وي چې وایي درس نه زده کیږي نن په همدې موضوع خبرې کوو عوامل راسپړو او په حل لارو یې بحث کوو
چا ځنه وي خو ته نه وایې دا څنګه زده کنه
دوی چې خپل مونږ لیدل چې زما درس نه زده کیږي درس څنګه زده شي
چې په ذهن کې راځي باید د استاد نه پوښتنه وشي
داس ځوانان ډیر دي چې وایي درس نه زده کیږي او که هر څومره استاد ته په ټولګي کې کینی یا په کور کې کتابونه ولولي بیا یې هم په ذهن کې څه نه کینی او په یو غوږ اورېدلې خبرې لا بل غوږ وځي ځینې ځوانان حتی په دې باور شوي دي چې دوی څه نه شي زده کولای نو ضرور نه بولي چې په درس ویلو خواري وکړي دا ډول ځوانان ښوونځی او پوهنتون هم ډیر کله په همدې خاطر پرېږدي او د کورنۍ غړي هم ځکه څه نه ورته وایي چې فکر کوي اولادونه یې څه نه شي زده کولای په کابل کې د یوې دولتي لیسې زده کوونکی چې موږ یې د ولی په مستعار نوم یادو وایي درس نه زده کیږي او په دې خاطر یې په ښوونځي کې استادان وهي
استادان دې درته درس تشریح کې تکرا کې نه هلته درس هم ځنه لرګي باندې وهلکي موږ مت درس نه زده کی دش درس هم نه راکي مکتب کې څه موږ مطالعه روایت نوٹ وای چا ځنه وي خو ته نه وای دا څنګه زده کنه سزده دې نه وهې کور کې وای درس وای درس وای مکتب کې څه بیا الته وهلکي بیا
هغه زده کوونکي او محصلان چې درس نه وایي معمولا په افغاني ټولنه کې توهینيږي او دا کار سبب کیږي چې دا ډول ځوانان نور هم له درسونو لرې شي د یو خصوصي پوهنتون محصل عبدالمتین د خپل ټولګیوالو کې سره تکوي
خپل سمپیان موږ د سم کې درس نه زده کیږي استادان ورته بد نمونه هم سمپیان موږ ښان پوي د تختیم اختراوالي د تنبل او درس نه زده کوي ولنه زده کوي کورس لارتین کور کې مختلف کې پلان کې زده کوي ټول درس نه زده کولای مثلا د ښان پوي وای ورسته دی د خبر سره د کی کله چې استاد وي یا استاد خبر ورته کوي استاد نسد تکي بده تاثیر نه کوي
د کابل پوهنتون محصل ثنا الله احمدي وای ډیر ځوانان په ټولګي کې په درس تمرکز نه کوي او ذهنونه یې له نورو مسایلو سره مصروف وي همدا وجه ده چې دوی د استاد په درس نه پوهیږي او نه زده کوي
ډیر شاګردان دسی وي چې درسته متوجه نه وي استاد درسونه وای او د توجه چوي بل خواوي څو ګیمونه وای څو هغه او څو چې مخته کینی د استاد درس صحیح په فکری مجهز وي درسته چې صحیح فکر او غوګنی ولې هغه نمرې د نور شاګردانو سره ډیر فرق لري سم کې چې کله استاد راغلو نو هر سړی د درس هغه کوم موضوع چې هغه باندې فکر وکي هر ځای کې چې بس هغه وی فیسبوک استعمالوي نو دا خبره خدای شي د سوشل میډیا نه مونږ کله چې درس وایو په وخت کې ځان لري وساتو
لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وایي په درسي بهیر کې د نورو کارونو مهم کېدل سبب کیږي چې لزده کړو سره د ځوانانو فاصله ډیره شي
مثلا د په سوشل میډیا کې ډیر زیات پاتې کېدل او ډیر چټونه کول یا د استاد درسونو ته توجه نه کول او یا ورځنی درسونه نه تعقیبول کورنۍ دندې نه کول او بیا د ټول د امتحان پای ته پریښودل ټول وختونه په میلو په تفریحي کارونو تیرول د ټول هغه څه دي چې د درس پروسه کته کوي او د خنډو ځنډ سره مخامخ کوي دغه محصلین زیاتره بیا د دوی درسونه د کال اخیر ته پاتې شوي وي د سمستر پای ته پاتې شوي او د دوی د ناکامۍ سبب کیږي ځکه چې د ټول سمستر درسونه په یو ونه کې یا په دوه ورځو کې درو ورځو کې نه زده کیږي
ډاکټر درمل وایي که ځوانان غواړي درس زده کړي لومړی دا خبره له ذهنه وباسي چې درس نشي زده کولای
دا خپل ډیر لوی سایکولوژي کې تیروتنه نشي څوک وایي چې زده کار نشم کولای دوی چې خپل منل دي چې زما درس نه زده کیږي درس څنګه زده شي د دې ماسینو دی پر لومړی قدم دی چې دوی دا خبره هېره کې چې د درس نه زده کیږي دوی وایي چې موږ څه زده کولای شو حتی سخترین مزمن هم زده کولای شي اول که دا سایکولوژي کې یا رواني مانیا چې دوی خپل ځان ته ایجاد کړي دا دیوال چې دوی او د درس ترمنځ دوی خپل جوړ کړي دا ونړوي دوی به د درس او د تحصیل وخت وروړي
دا خوانیزو مرکزونو دا کتابونو او چپټرونو کټمټیا دول هم سبب شوی چې لزده کوونکو او محصلانو څخه لار ورکه کړي خو لیکوال او ژباړن شفیق مرزای وایي ځوانان دې د کټمټیا دولو پر ځای هڅه وکړي چې د درس مهمې برخې ولیکي او مفهوم دې زده کړي
موږ که مطالعه کوو د مطالعې سره خپل فکر کړو لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د هغه موضوع په اړه کېدای شي مخکېنی معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي نو همدغه د څو کتابونو په یو موضوع کې معلومات کولی شي په خپل مغز کې دا تحلیل کړي په خپل فکر کې او خپل فکر ورسره ګډ کړي یو نوی شی ځنه هغه کړي او دغه مطالعه چې د دا ډول مطالعه د کارونې وړ ده زه خپل کتابونه کوم یو غوښتل کتابونه چې اضافي معلومات وي هغه چې کله لولم مهم شانه په نخښه کوم یا مثلا سره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په غوښتل کوم مهمې نقطې را وباسم تلته یادش کوم او اکثره وخت ما خپل عادت دا چې ځکه یو کتاب ولولم یو برخه ولولم لږه ټول مفهوم اکثره وخت ځین کې نه پاتې کیږي نو بیا مجبور کېږم خپل نور ته چې مراجعه وکم بیا بیرته ما ذهن ته راځي تدای کیږي او دا د دې سبب کېږي چې ترجیح ما په حافظه کې پاتې شي نو ما طریقه هم دا ده کله چې مطالعه کوم شرط نوټونه ځنه اخلم او هغه بیرته بیا تکراروم یا یو ورځ وروسته یا څو ساعتونه وروسته یا دوه ورځې وروسته
د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند لکیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړي د تاندې څنګه خبرونه واوري
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کړي جره شروع کړي
ما به هنر کې مدد ته دمر ارزښت نه ورکړي ما معنا ته پکې ارزښت ورکړي دا
چې ولې ځینې زده کوونکي او محصلان درس نشي زده کولای او دوی باید د درس د زده کولو لپاره څه وکړي په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد خوشاله سیفی سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم اسفی صاحب زین زده کوونکي او محصلان وایي چې د دوی درس نه زده کیږي ستاسو په نظر د دې عوامل څه دی ولی یو زده کوونکي یا محصل درس نشي زده کولای
دغه موضوع په نامه د اختلال یا دیګي چې موږ نشو کولای زده کړه وکړو او دا څو عوامل لري بیلابیل عوامل لري او عامل خو جینیټیکي دی چې موږ د مور پلار څخه موږ په ارث وړای دی هغه مور پلار چې سن ډیر زیات دی یا په لوړ سن کې دوی ودونه کړی دي بیا اولادونه دنیا ته غلی دی دا تاثیر پکوي چې دوی کولای نشي درس وایي بل مسله دا ده چې هغه کاری فشارونه او هغه کاری مسؤلیتونه یا هغه ورځنی ټولنیز کارونه چې محصلین کوي سبب دی دوی چې یو شاګرد یا محصل یا زده کوونکی په سماتو غوونی شي کولای چې خپل درس ته رسیدګي وکړي بل د غزمونګ تګلارې زمونګ دغه طریقه هم غلطه ده او دغه د سن فضا هم کله ناکله تغیر کوي منفي یو استاد باید د دې ترڅنګ چې فی په حوالری باید وکولای شي خپل مسولین او زده کوونکو ته خز دکړه ورکړي افهام او تفهیم ډیر مهم دی کله ناکله تنها د ماستری او د ډاکټرا درلودل دی او استاد لپاره کافی نه دی هغه تکړه استاد هغه بریالي استاد دی چې وکولای شي محصل او شاګرد پوي کړي او دی باندې هم باید سوچ وکړي او بل اومده ستون زده ده چې ځینې متنونه ډیر درانه دي او ډیر سنگین دي او د هغه اعظم خصوصا د بهرنیو کتابونو نه یا په بهرنیو کتابونو کې ځینې موارد دي چې ځینې اصطلاحات دي چې محصل یا شاګرد
نو د زکونکو محصلانو ته څه کول پکار دي چې دوی درس زده کړي
اول باید استاد صنف دوبره ښه مدیریت کړي او دوبره ښه درس ورکړي محصل ته چې محصل فکر وکړي چې استاد د دوست دی او د ملګری دی دوه مسله خپل محصل ترجی کیږي هغه دغه چې محصل باید خپل هغه طریقه وټاکي چې په کومه ښه طریقه کولای شي درس زده کړي آیا نوټ واخلي آیا د کتاب د مخ نه وایي آیا د مغلق جمله ځان ته ډیر ساده کړی او بل مسله هم دا ده چې استاد کله چې لیکچر ورکوي په صنف کې باید محصل د دې نه ډډه ونه کړي چې نوټ واخلي استاد چې لیکچر ورکوي محصل باید نوټ واخلي هغه مهم اړین موضوعات باید نوټ شي او بل مسله باید دې ته راجی شي چې محصل هیڅ وخت د دې نه شرم نه کړي او استاد څخه پوښتنه وکړه چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي استاد باید اجازه ورکړي محصل ته چې پوښتنه مطرح شي افهام او تفهیم وشي بل گروپی مسئله جنې کسان عادت لري جنې مسلین چې په د نورو په ډله کې یا په یو جمع کې یا په یو ډله کې درس خز دکېږي مثلا د دوو نفرو ترمنځ د دریو نفرو ترمنځ د پنځو نفرو ترمنځ د یو بل نه پوښتنې کا تبادل افکار منځته راځي دا ډېر ګټور تمامېدای شي جنې کسان په یوازې توګه عادت لري چې ځي او اتاق ته نور څوک ځان ته نه پرېږدي یا په ټیټ اواز باندې یا په جګ اواز باندې درس وایي هغه خز دکېږي نو دا عادت پورې هم تړاو لري اما په ګروپی پانه باندې ښه ګټور کړی دا چې دا زما وړاندیز هم دی
مننه زده کوونکي او محصلان د درس ویلو لپاره مختلف وختونه ټاکي ستاسو په نظر تر ټولو ښه وخت کوم دی چې دوی پکې کولای شي درس په سم ډول زده کړي
سهار وختي ښه وخت دی ځکه دا ثابته شوې تجربه ثابته کړې چې سهار وختي مونږ درس وایو سبق وایو زموږ ذهن آرام دی مونږ شپه ووساته کافي خوب کړی دی او خسته نه یو او بیا چې هر وخت چې زموږ ذهن خسته نه وي په هر ساعت کې چې زموږ ذهن خسته نه وي کاغه سهار وي که بیګاوي باید وخت یا زمان مشخص دی ته نو کوشش کړي چې وخت زمان مشخص کوشش زده کوونکې یا محصل علاقمندی علی والتیا د مطالعه سره محدود کړی یا کم کړی او فرد د دوه احساس وکړي چې زب ازادي نه لرم یا خپلواکي نه لرم چې انتخاب کړم چې توخ باید زده درس وایم اتمان ضروري نه ده چې تاسو سهار وختي درس وایې خپل عادت ته مو وګوري هر وخت مو چې زین آرام وو هر وخت مو چې خسته نه وایې زله نه وایې کولای شي درس وایې ولی سهار وختي تجربه ثابته کړې چې سهار وختي تاسو درس وایې یو ګلاس چای وڅکئ یو ګلاس اوبه وڅکئ یو ګلاس شیدې وڅکئ خپل زین مو آرام کړئ کافي خوب وکئ بیا کولای شي چې ښه درس وایې سهار وختي او ټول هم انشتاین نه دي او دا هم زوایم چې ټول د انشتاین هم کم نه دي اما درسونه مو کم کړئ ټول حتی مکه وایې چې پیو ورس مثلا یو کتاب خلاص کړئ یا دوه کتاب خلاص کړئ کم کم درسونه وایې هغه مهم موارد یاداشت کړئ ویلې کې د ځان څخه بیا خلاص کړئ بیا تاسو کولای شي چې هغه په ذهن کې اکړئ او د غوسه هر ورځ تمرین کوئ تل مو حتی دا وایې چې حفظ مکه وایې موضوعات ل یادې مکه وایې موضوعات بلکې د غوسه تمرین وکړئ او کولای شي چې تاسو دغه تګلارې مخته بوزئ او بیا ګټورې تمامې شي
درنو اوریدونکو دا تاندې څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پې ترسیږي تر بیا خ وخت ولرئ
وخی جی دازل میں دا سلوی گی چه بس تپل دورا باند دا سلو بکی گی چه بس تمران وخی جی دازل میں دا سلوی گی چه بس شمشی نو زان باندھ ہے بترا ولم میں مائی سار شباران دا سیوری گیچ بس تاپلی دورا باندھ دا سیلو بکی گیچ بس تمران وخی جی دازل میں دا سیلوی گیچ بس خبر میادی چ بس تپلی دورا باندھ دا سیلو بکی گیچ بس تمنا
نوخی جی دازلم دا سلوی کی چه بس فخون زلف کرا کا گی گوتی ترا قسم دے کم خلد